سلامونه وخت مو بخیر خرغلاس د دې مهال خبرونه ته نن د شنبه په افغانستان کې د ګزړنی پولیو پر ضد د واکسین ناسیون عمومي کمپاین پیلېږي. د دې کمپاین په ترڅ کې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې عمله پیلېږي، تر 15 کلونو کشر ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. د کمپاین په لړ کې به روغتیایي کارکونکي کور په کور ګرځي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نشي او د وایروس د خپرېدو مخه ونیول شي. روغتیایي چارواکو ټینګار کړی چې د دې کمپاین اساسي هدف د پولیو بشپړه له منځه وړل دي. سره دوی چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د پولیو وایروس د محو کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو لا هم افغانستاني ولسو ګوتو په شمېر هېوادونو څخه دی چې د پولیو وایروس څه محو شوی نه دی. پولیو ډیره ساري ویروسي ناروغي ده چې ډېر وخت ماشومان تر اغېز لاندې راولي. دا ناروغي د دایمي فلج سبب کېدای شي او په ځینو موردو کې د مړینې سبب کېږي. که څه هم پرلپسې واکسینونو د پولیو پیښې کمې کړې، خو امنیتي ستونزې، ناسم معلومات او د ځینو سیمو سوزمن جغرافیې حالات د دې کمپاین پر وړاندې خنډونه جوړوي. د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف په ګڼو روغتیایي کارپوهان له کورنۍ غوښتنه کوي چې واکسین ورکوونکو ټیمونو سره همکاري وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هر ماشوم واکسین ترلاسه کړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هوایي چې هڅه کوي له ګاونډیو ودونو څخه راستن شوي افغان کډوال بیرته په ټولنه کې مدغم کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي او د دوی فوري اړتیاوې پوره کړي. د یونما مشر روزا چنبایوا پرون یکشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مالي او اداري مرستل محمد نعیم سره په کتنه کې د افغان ولس پر وړاندې د ملګرو ملتونو پر دوامدار ژوندتیا ټینګار وکړ. هغه ویل چې یونما یوازې د ژوند لمړني خدمات نه برابروي، بلکې راستنې شو کډوالو لپاره د کار زمینه هم برابروي چې دوی په ټولنه کې په مناسب ډول مدغم شي. وطن بایوا دا څرګندونې داسې مال کړي چې د هغوی افغانانو شمیر چې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته سول کېږي خورا زیات شوی او ډېری په ناوړه شرایطو کې هیواد ته رسیږي او عاجل مرستو ته اړتیا لري. د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د پیژندنې ادارې لټکل سره سم به نن دوشنبه د غبرګولي 15 مه د افغانستان په وو ولایتونو کې باران وغوري. د دې ادارې له هغې خبر پاڼې سره سم چې پرون یې خبره کړه، په کونړ، ننګرهار، بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، بادغیس او میدان وردګ ولایتونو کې د درنو بارانونو برېښنا او سیلونو احتمال شته. په مختلفو ځایونو کې به د باران نزد لاسو تر 10 میلی متر ترمنځ وي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونوي پاکستان افغانستان سره د دوړخیزي سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره افغانستان ته پر خپل ځینې صادراتي اقلام لاس استلنه تعرفه کم کړل. پاکستانی رسنیو نن د شنبې د دوړو ودونو د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خوري د مسولانو په قول ویل چې د پاکستان د فدرالي مالی ادارې FBR نوی اصلاحات به د دوړو ودونو ترمنځ سوداګرو ترانزیت سنتګ برابر کړی. د دې اصلاحات هدف د سوداګرۍ اړیکو پیاوړتیا او د سرحدي سوداګرۍ پر وړاندې د خنډونو لرې کول بلل شوی دی. د روسیې لخوا د اوکران پر خلونو لپاره خو او وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تر ټولو په تون څرګندونه کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ او ویل چې پوتین پوره لیونی شوی دی. هغه خبرداری ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکران ونیسي، دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. په غزه تړنګ کې د اسرائیل په حمله کې لکتر لګ 250 تنه وژل شوې دي. د غزه روغتي چارواکي وایي چې د دوشنبه پورې د خبرګول 15 مه د اسرائیلي بریدونو له عمله لکتر لګ 250 کسان وژل شوی دي چې د دې دیشې په یو خوځي کې وژل شوی دي چې د خلکو د پناه ځای په توګه ورڅخه کار اخیستل کېده. د اسرائیل پوځ ویلي چې هغه کسان په نخښه کړی چې له دغه خوځي څخه عملیات کول. ورسره خبرم دا چې د فورباس د راپور لمخې د پرتګال نامتو فوټبالر او د سعودي عربستان د النصر کلب لوغړی کریستیانو رونالدو د 2025م کال د نړۍ تر ټولو ډیر عاید لرونکي ورزشکار بلل شو دی. د دغه راپور لمخې رونالدو په مجموعي ډول له ماشاو له لوبي بهر عواید څخه 215 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی. په دې لیست کې دوهم ځای د باسکټبال ستوري سټیفن کری ته رسیدل چې 155 میلیون ډالر ګټي. لاغ وروسته د بریټانیا مشهور بوکسر ټایسن فیوري په 145 میلیون ډالر عاید سره دریم مقام لري.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته ز احمد تکل ستاسو هر کلای کوم. د می 15مه د تایراید نړیواله ورځ ده. تایراید یا جاغور د انسان ستونی ته نږدې یو غوډه ده چې په وجود کې ډېرې مهمې دندې سرته رسوي. د دې ورځې د لمانځنې هدف دا دی چې روغتیایي کلینیکي ادارې، څېړونکي او نور روغتیا پالان د ټایرایډ او اړوندو ناروغیو په اړه نور کار ته وهڅیږي. مخکې له دې چې په دې اړه د خبرونې د میلمه نظریات واورو، په لنډو ټکو ګورو چې ټایرایډ څه شی دی او ناروغۍ کومې دي. ټایرایډ د ستوني په بیخ کې یو کوچنی غوده ده چې شاپرک ته ورته بڼه لري، خو همدا کوچنی غوده ځینې هورمونونه تولیدوي چې د وجود ډېرې چارې لکه د انسان د وجود د ودې میتابولیزم سنبالوي. ټایرایډ غوده هغه هورمونونه هم تولیدوي چې په وجود کې د انرژۍ او تودوخې د تولید او همداراز د زړه د ضربان او د میتابولیزم د نورو اړوندو چارو لپاره پکارېږي. په دې خبرونه کې د جاغور د څرنګوالي، علتونو او درملنې پر لارو چارو خبرې کوو. د دې خبرونې میلمه د غوږ، پوزې او ستوني متخصص ډاکټر نور افضل نور ته ښه راغلاست وایم. نور صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی که اوریدونکو ته لنډ څه ویل لرئ چې بیا زما پوښتنې پیلېږي.
مننه تکل صاحب، تاسو نه ډېره مننه چې موږ تم د دې فرصت راکړه چې ګرانو وطنوالانو او خپل هم مسلکو سره یو څه خپل نظر شریک کړو. تاسو ته سلامونه او تاسو د رادیو تلویزیون ټول کارکوونکو او ټول اوریدونکو ډېر ډېر سلامونه.
ډیره زیاته مننه، ښه راغلاست ډاکټر صاحب. ما ځینې عمده هغه واړه هایلایټ یا مهم ټکي د جاغور یا د ټایرایډ په اړه اوریدونکو ته وړاندې کړل، خو که تاسو یې په عامه اصطلاح یا په د خلکو په ژبه، په ولسي ژبه تشریح کړئ چې دا د جاغور موقعیت په کوم ځای کې دی، اول خو دا راته ووایاست او بیا ووایئ چې فنکشن یا کار
څه دی. مننه، خو پوښتنه دا اصلا باید چې موږ اول موقعیت او اناتومي وپیژنو چې جاغور یا تایرایډ ګلند موقعیت کوم ځای کې دی. دا د کوم ساده سلایو یو چې د تراخیا چې دا کوم هوایي لار ده، د دې په دویم او دریم رنګ کې دا ټراخیا داسې جوړښت لري چې داسې رنګ ته ورته جوړښت لري. نو د دې په دویم یا درېم یا د وایس بکس چې ولوي یا د اواز یا حنجره د دې نه لاندې موقعیت لري او د ټراخیا په دواړو خواو کې موقعیت لري.
د دوه وایي دې ته موږ په عامه اصطلاح څه وایو؟ ټراخیا ته
دې ته موږ په عامه اصطلاح وچه غاړه ویو. دا چې موږ ویو چې مخبراک خو اکثره مری تزینو چې کله کله ډایریکشن یې بدل شوې زمونږ خوراک به وچا غاړه لاړه. وچا غاړه یعنی مطلب هغه لاره چې کم سګو ته تلې ده، هغه ته وچا غاړه یا تراخیا یا وینډ پیپ دغه ته وچا غاړه وای. د دې په دواړو خواو کې په دویم یا دریم د تراخیا یا د وچا غاړه په رنګ کې یا د وایس بکس یا د هنجری نلاندې موقعیت لري. د تایرایډ غوډه چې اصلا کله چې د خپل حد نه غټیږي نو هغه وخت کې موږ به جاغور ورته ویلې شو. په نارمل حالت کې کم چې د تایرایډ غوډه ده، دا د لیدو وړ نه ده او نه د حس کېدو وړ ده.
خدایخه، او د دې دند څه د وجود کې؟ البته ما خو یو ډیر مختصر تشریح کوم، اگر په ولسی ژبه یک خلکو ته وایست چې د دې دند څه ده.
بالکل خو پښتنه ده، د دې دند ک په ساده استلا ویو کله چې مونږ خوراک کوو او دا په انرژي بدلیږي. دغه چې په انرژي بدلیږي دغه ته وایي میتابولیزم، یعنی دغه خوراک په انرژي بدلول په ساده اصطلاح دغه د دې وظیفه ده. یعنی میتابولیزم اساسي وظیفه ده، د میتابولیزم چاغې کې بیا ټمپریچر یعنی درجه حرارت کنټرول دی، هغه کې د بیا د عضلاتو کنټرول دی، د لکه څنګه مخکې تاسو ویلې چې د زړه ضربان مختلف وظیفه لري خو ساده او ډیره عمده وظیفه هم دغه میتابولیزم دی چې دا غذا په انرژي بدلیږي. نو کچیرته تایروکسین یا دغه غوده خپل وظیفه سرته ونه رسي، یعنی تایروکسین تولید نکړي، دغه پروسه بیا صورت نه نیسي.
ترخه وړاندې بیا هم په همدې موضوع باندې او په دې په دندو باندې کسم کار ونه شي کړی کوم اورس په وجود کې پیخیږي، په دې باندې خبرې کوو. خو اوریدونکي لاله مخکې راغلي دي او پښتنې لري، یو دوه پښتنې به راوخلو. ډاکټر صاحب، بیا به وروسته موږ او تاسو خپل بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د ازادي راډیو. لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو پښتنه ووایاست.
مننه، خدا پاک دې خوشاله کړم. محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته وایم او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. الله دې وکړي چې روغ جوړ بیا. صاحب الحدا تعلیم د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خره غلاست. تاسو خو زموږ دایمي همکار یاست. مهرباني وکړئ تاسو تایرایډ غوده پیژنې یا د جاغور متصوري دي لیدي؟
خدای دې خوشاله کړي. سلام ډاکټر صاحب ته وایم. محترم احمد تکل صاحب، موږ خدای غوده جاغور مریضي چې ورته وایو، نو دا اکثر دلته په ماشومان کې پیدا کیږي. هغه په عام اصطلاح داسې مریضي ده محترم تکل صاحب، محترمه، چې دغه د کوشنانو د غاړې په بغل کې مثال د خبرې داستونې سره یو رقم ملغړې پیدا کیږي. نو انشاءالله خدای دې مغارې نه بدي، دغه به د جاغور دغه به دغه توایي ده ماشومان کې چې پیدا کیږي. بیا مثال ماشومان یا بخوري چشي یا مثال خوراک یې دغه ستونې خوري دغه بغلونه د ستونې بغلونه چې دي پرسیږي، انشاءالله دغه به د جاغور مریضي محترم تکل صاحب.
او سوال پوښتنه مو څه ده له ډاکټر صاحب نور نه؟
ډاکټر صاحب محترم، صدما دا پوښتنه ده چې دغه د جاغور مریضي چې دلته موږ په عام اصطلاح خو دغه مریضي ته لکه دامه کشمه تشریح کړله، دغه ناروغي ته وایو چې د دې علاج مثال د خبرې دلته چې شي، دلته اکثره وخت د ماشومانو په غاړه کې په داستونې په بغل کې دلته یو رقم مړغړې پیدا کیږي. نو بیا چې کله د ماشومان یا خوراک کوي مثال د خبرې یا اوبه چشي یا خوراک کوي ډوډۍ خوري، نو دغه ستونې چې ډېر خوږېږي اکثره وخت خدا چې پرسېدلې محترم تکل صاحب دغه د مرغړې داسې پرسېدلې چې دغه د مخ یو بغلې مثال د خبرې پارسوب کړي، نو دا بیا تقریبا درې ورځې څلور ورځې دغه پارسوب وخت نیسي. نو زما د ډاکټر صاحب محترم صدا پوښتنه ده چې مثال د دې تداوي چې شي، یو ټابلیټ مابلیټ راته دقي، یو د بل مثال د خبرې یو شربت راشوي، او که دغه پوښتنه د ټلیفون د لارې راته جواب کړي تکل صاحب ډېر به خوشحاله سم، ځکه ستاسو رسنۍ دلته دا تم دا کیږي چې نه اورېده کیږي.
ډېره زیاته مننه اتل صاحب. یو بل اوریدونکی هم را اخلو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شمرې پروګرام دی د ازادي راډیو.
ډیره مننه کوم تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحب محترم او ټولو اوریدونکو ته. ولاندې کوم نبی ولا زابلای د زابل لرغنده به خبرې کوم.
وعلیکم السلام زابلای صاحب، مهرباني.
ډیره مننه کوم. لمړی واغښتنه هغه ده چې احمد تکل صاحب ته پوهېږي چې څومره ضرورت ده. تاسو باید وار له مخه موضوع په واټساپ چینل کې د ازادي راډیو په واټساپ چینل کې چیز دی تر څو موږ څه ترې خبر شو. راځم پوښتنې ته.
سبلې صاحب، ډیره بخښنه غواړم چې تاسو ته فقط یادونه وکړم چې دا موضوع نه یوازې د ازادي راډیو په پښتو واټساپ باندې موږ یې خو شریکه کړم ولا اوریدونکو سره، بلکې د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم موږ دا شریکه کړې و. او درنو اوریدونکو نه مغښتنه کړې و چې که سوال پوښتنې لري را دي شي په خبرونه کې د برخه واخلي او د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیرو دي زنګ وهي. تاسو نه خای پاتې شي وینه به یې مولې دلی.
ډیر مننه کوم. کدای چې زه د اخیری برخې ته ولاړم، کدای چې لوړه پاتې شوې زه همیشه پکې بوم، خو نن کدای چې بس ما سترګونه غلطه شوي. مننه کوم، ښه کار کوي چې واټس اپ چینل کې په نورو ټولنیزو رسنیو تر څنګ را سره ځدی. هلته له ډاکټر صاحب محترم نه پوښتنه هم ده. ډاکټر صاحب، کله چې یعنی د هم له ستنې سره یو ورته ناروغي ده، هغه کسان چې په ستنې کې غوښه پیدا کیږي د هغو یو ډول زغ هم بل رقم کیږي او درد هم په خوړو او چاچ خوراک او چاچ هم په تکلیف یې، آیا دا په غوښتنې کې غوښه پیدا کیږي دا هم له دې غوډې سره څه تړاو لري کیا؟ او کله چې د یو مریض په ستنې کې غوښه پیدا کیږي هغه مریض ډیر وخت یې ډاکټر ورته وایي تاسو باید عملیات وکړئ د ستنې، آیا دا عملیات څومره سخت دي؟ هغومره سخت دي لکه څومره چې هغه مریض ورخطا کیږي کراهت دي؟ او دغه غوډه د ځه په خرابوالي شواله چې مثلا د یو چا مثلا چې یو خبريال دې وځيږي هغه ستونه یې کینی یا ځخ یې کینی، له ځخ سره هم دا غوډه یو ډول تړاو لري که یا د ډیره زیاته مننه تکل صاحب.
لتاسو هم ډیره زیاته مننه زابلای صاحب. نور اوریدونکو هم لرو، مګر غواړو چې ډاکټر صاحب نه مشخص ځوابونه د مشخص پوښتنو لپاره واورو، بیا به نور اوریدونکو ته ورسته ورشو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ سوال نه خو به مو حتما یادداشت کړی وي. لمړی د اتل صاحب ورپسې د زابلای صاحب پوښتنه وي.
بالکل بالکل، دا تل سب پختنه نما دا خص واخست کم غوخه چې دی یادولې دا هغه جاغور نه دی، دی هغه غوخه یادولې هغه چې بس په اورل کې وټیا د خلی په دننه کې کم چې ټانسل ورته وای، اکثر دوی هغه خې چې مشمون کې پیدا کیږي هغه ټانسلیټس، هغه د دې سره ډیر فرق لري. په ساده اصطلاح به دا ووایم چې کوم ستوني کې دننه کمی غوښې دي هغه پانسل یا اضافي غوښې، بعض خلک ول اضافي غوښې بعض ورته ګلې وای، هغه د جاغور سره فرق لري. جاغور عموما دا به د بیرون نخکاری، دا به د خولې کې دننه نه، دا به بیرون نخکاری په هغه حالت کې کله چې د جاغور مریضي یا مامخ ویل چې د تایرایډ غوده د خپل حد نه غټ شي. کچیر په نارمل حالت کې دا مونږ ټول د تایرایډ یا د تایرایډ غوده لرو، خو هغه وخت کې به بیا د لیدو او د هیڅ کېدو قابل شي کله چې د خپل نارمل حالت نه غټ شي. اصل څه لازم دغه د توصيه ده کوم پوښتنه چې دی وکړه د ټرانسلیټس په اړه وکړه، او اکثر رښتیا هم اغه مشومان چې د شپګوک شپک کاله وکاله تکاله عمرونه لري، په دغه کې ټرانسلیټس ډیر زر پیدا کیږي چې دغه وجه بعضی فکتورونه دي، بعضی په خوراک کې چې هغه بعضی غیر معیاري خواړه دي. مشومان اکثر هغه خواړه خوري چې هغه غیر صحی وي، لکه یخ مشروبات ترخه تر و دغه شینه، نو هغه اکثره بیا ټرانسلیټس پیدا کیږي. هغه به خپل کرایټیریا ده چې په کال کې مطلب وزلي خراب شي، یا دوه کال کېږي هر کال کې درې پنځه زلي خراب شي، درې کال کېږي هر کال کې درې زلي خراب شي، نو هغه بیا ټرانسلیکټومیا د ټرانسل خپل کې چې دننه کوم غودي دی هغه لري کول غواړي، هغه د جاغور سره ارتباط نه لري. او د سایبلی سی په پښتنې لپاره شو د دې هم پښتنه اتل سی په ورته پښتنه و، او د دې کې یو بل پښتنه هم یو اضافه کړي و چې کچې ته غږ کې ناستل، غږ دا بیل خبره ده، دا د لکه مخکې منګ شو ویل چې جاغور د وایس باکس یا د هنجری نلاندې موکیت لري، نو دغه کیناستل د خنجری پورې اړه لري. هغه خلک چې د خپل نارمل حالت نه ډیر زیات غږیږي یا تیز غږیږي، نو دغه کې بیا د اواز خپواله رامستکیږي، ځکه چې وایس باکس کې او پردی دي، هغه چې د خپل نارمل اندازې نه زیات استعمال شونه هغه کې او ناډیول او غوټي پیدا کیږي چې هغه د وځي د غږ خپواله پیدا کیږي.
مننه. باندې بیا په دې هم خبرې کوو ډاکټر صاحب چې لڅشینه د تایرایډ غوده لویږي، په دې باندې به بیا تاسو معلومات ورکوي یا د کوم موادو کمښت په وجود کې یا نور عوامل لري. خو مخکې د اتل سبیا و پښتنه موکړه کڅ هم د تایرایډ مربوط پښتنه نه و، دوی د تاسو چې یادونه وکړه او تشریح وکړه د تانسلونو مسله و، خو بیا هم د علاج غوښتنه ترې وکړه، نو که دوی یو ستونزه لري کلاند ورته وایي چې هغه تانسلونه چې دوی یاد کړل د علاج لاره څه ده؟
بالکل، نو خو پښتنه دا اکثره باید پرهیز وشي، پرهیز پریوینشن، لکه مخکې چې ما ویل چې هغه خوراکونه چې د هغه د وجه د ټرانسلیټس یا د ټرانسل میکروبونه زر منځته راځي، دغه ماشومان باید چې د غیر صحی خوړونه بچ کړل شي، کم چې د بازاري د پاپړو په نوم باندې چنه چوړ او دا اسکریم چې د حد نه زیات یخ وي، نو دغه د وجه دغه میکروبونه خپل فعالیت زیاتوي. نو په دغه وخت کې ما مخ کې ویل کرایټیریا مې مخ کې ذکر کړ، کچې ته کال دوه یا درې په دغه عمره فریکوئنسی یا تکرار خراب شي، نو بیا عملیات غواړي. او د دې نه علاوه کچې ته د پاریز شي او د دې دوی میډیکل یا د داخلي د نظر کم دوی استعمال شون ان شاء الله دغه به ان شاء الله ډیر مشکل سره او کرانی حالت یا مزمن حالت تناوړي نو هغه کې بیا خوشه کومک زیکلو چې بازار کې د ګمنټین په نوم باندې مشهور دي او یو د درد شربت ور سره هم خوړې شي ګروفین کچیر ده دا عمرونه د شپه غو کالو او کچیر ته بیا غټي لز دول اسکان بیا ګولې او دغه خوړلې شي ځکه د دې سبب بیټا هیمولایټک سټریپټو کاکس ته هغه بکټریا نو کداغه دا دواینه چې ما خو دې دغه باندې ډیر خطر تاثیر کوي پاریز وشي او دغه دواینه وشي نو امید ده چې د عملیات او دینه بچ کړش
ډیره زیاته مننه یو بل اوریدونکو لرو غوګنی سوچ دوی څوي مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه او نیکې له تاسو محترم اوریدونکو ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم
وعلیکم السلام خبرونه ته خره غلاست مننه له تاسو نه مهرباني وکړئ
کشمیر خان زرملوال منوم د خیبر پښتونخوا ریپورټنه مې اړیکه نیولې محترمه تکل صاحب
مننه زرملوال صاحب خبرونه ته بیا هم خره غلاست مهرباني مونږ او رستا خبرې
نو دا جاغور څه ده دې ته اکثر د موږ پښتنه لا کوڅه کې یو دغه اصطلاح او اصلاح هم کوم پټې به کنه دې ته اکثر خلک د غومبرې هم ورته وایي د غومبرې دا هم دا ناروغه ده نو د غومبرې ورته وایي جاغور هم ورته وایي نو دا خو یقینا نن سبا ډیر زیاته ده دغه ناروغه چې دا محترم تکل صاحب دې روږی کې زوینم اکثر دغه دې کوم عمر ماشومان زه ډیر نه مسکته ناروغي باندې د جاغور یا د غومبري باندې اخته نو د ډاکټر صاحب نه خو ډیر اوریدم کو پښتنه وکړي او یو پښتنه خو ما په زړه کې و خو هغه خو ډاکټر صاحب خپل باندې حال کړ چې دا سکریم او دا نو شیان کولای مثلا څالو دې ته خو دوه پښتنه جواب کړم دنه یو پښتنه د ماده د محترم تکل صاحب چې دا جاغور عموما کوم وخت کې مثلا ګرمي کې زیات یا مثلا په سړ موسم کې یو سناده او بل د کچیر څه څوک زیات غوړ شي ان خوري چربي زیات استعمالي په خوراک کې غوخه نو دا هم کوم اثر پکې کوي نه پکې دا مې پښتنه مله محترم ډاکټر صبر نور
زرملوال صاحب له تاسو نه زه یو پښتنه لرم تاسو ویل چې د تاسو ډاټ غومبري وایي کما صحیح تلفظ کړی وي نو د ناروغي لپاره تاسو د سي دي الارج سیمایزه ولسی لاره چاره هم لري
نو اکثر لري د سي چاره دې کې ځنه د څه یي څه یوناني کباب چې دلته په پاکستان کې هومو پیټي کوته وایي اکثر داسي ډاکټرانو هم ستاسو چې دغه علاج کوي او بیا ډیر ښه علاج کوي او نور د نور چې دواګانې چې دارو درمل مثلا دغه هم دغه استعمال هم زیات کیږي موږ لیدلې دي خو ځات لکه تاسو نن چې تکل صاحب ما ویل اکثر د کم عمر نه دغه د غومبره یا جاغور شروع کیږي
مننه
نو دلته ما لیدلې او
تره مننه
نو دوه راکولونه یو نه لې مننه
تاسو نه مننه سلامت اوسئ یو بل اوریدونکو هم لرو بیا به ورشو ډاکټر صاحب نور ته مهرباني وکي روغتیا د ژوند ستاسو پروګرام دی وعلیکم سلام
تکر تاسو څنګه شه جوړه کران شې
دي مننه سلامت اوسئ خبرونه ته خره غلست مهرباني څه دی ویلو لري
ما ډاکټر صاحب ته خدا پښتنه د چې دا انسان چې دی دا د غوښه مقصد یا وینې راځي دا چې څه کېږي دا هم دا مشکل لري او پرده لري چې لري دا څو لاس ورې د غوښه وینې راځي
ځان نه معرفي کوي
خالد احمد نورزی نیمروز ولایت می تماس نیونه
که خره غلاست نورزی صاحب خبرې مو هم دومره وی ک نورن څه زیاتوي
په دا موضوع باندې دا غوښته پر موضوع باندې خبرې کولای
د اصلا خو زمونږ د بحث موضوع جاغور ده چې تایرایډ غوډه ورته وایي نو که تاسو په دې مسله کې څه د ویلو لري پښتنه مو کوي بیا به ډاکټر صاحب فکر کوم چې د غوږ د وینې خبرم درته یاد کړي
او زه خپل دا کار سره دا مشکل لرم تقریبا د 15 کال کېږي چې ما مقصد ګوډي د شهر شو خرم چې بس پستون کې نه شي ولاړ دي دا رقم کیږي او چار شو خرم مقصد ته نرم شي او خرم ته تطلق شي او خرم د ملي مشکل ورسره لرم چې دا
غل بنده به نورځي صاحب دا به هغه مسله نه خو ډاکټر صاحب خپل درته تشریح کی دا جاغور هغه شاید چې ل ستونی ل د باندې نه تاسو ګورئ چې یو ډول پړسو پیدا کوي ډیر لویږي پلنیږي د غاړه پلنیږي ل لری نه ښکاری دغه جاغور دی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې موارد ما خپلم لیدلې دي او خلک هم شکایت لري نو که تاسو په دې مسله کې څه پوښتنه لري هم مهرباني وکړئ کنه ډاکټر صاحب نور بس تاسو هغه بلې پوښتنې ته هم حتما ځواب ووایي
سید تکا صاحب له پښتنه میداغه داسته سي دا راډو مخکې کار کوي او کار کوي اوس کار نه کوي دا څه مشکل لري مشه دا معلومات راکړه
تیر مننه چې خبرونه ته مزنګ وه زه به د رادیو تاسو ته معلومات درکمه چې زمونږ هڅه روانې دي د دې لپاره چې د رادیو فریکوئنسي تر لری ځایونو پورې ورسو او رادیو یو ځل بیا د پخوا په شان په ښه کیفیت سره زمونږ اوریدونکو واوریدلی شي خو په عین حال کې کوم اوریدونکو چې غواړي ازادي رادیو په ښه کیفیت سره واوري د ازادي رادیو اپ شته تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو اپ پر خپل موبایل ټلیفونونو ډاونلوډ کړئ او د ازادي رادیو خبرونې له سهار تر بیګا پورې واوري د ازادي رادیو پر ویب پاڼه مونږ د اپ د ډاونلوډ کولو لارښوونې لیکلې دي ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ ته چې تاسو ورشئ هلته به تاسو ته هغه لارښوونې دروخی مننه نورزای صاحب او اوس اور له ډاکټر صاحب نور افضل نور نه چې د اوریدونکو پوښتنو ته څه ځوابونه وایي
تکل صاحب کشمیر خان زرملوال صاحب چې کومه پوښتنه وکړه د دې به زه وضاحت ورکوم چې دا ډډ غومبرې په پښتو کې ولې ډډ غومبرې وایي او اصلا دا د کوم عنوان او موضوع چې زموږ دا داغه سره فرق کوي دا جاغور نه دی دا ډډ غومبرې دی ته په طبي اصطلاح کې ممس وایي ممس دا د دې جام نو نلاندی سب منیبولر گلینڈ یا غدا هغه غدا ده چې دا لاړی جوړی په دغه کې میکروب کیږي او سبب وایرس دی وایرس یو بکتریا یو وایرس دی دا هدي حالت ته چې دا ان شاء الله د څه خطرناک شې نه ده د خپل انکوبیشن پیریډ یا خپل وقفه لري ان شاء الله د څه سلو پنځه ورځې کې دا خپل کیږي دا د جاغور سره فرق لري او د جاغور سره څه ارتباط نه لري او بل په خصنه دا وکړي چې جاغور په کوم موسم کې زیات منځ راځي نو جاغور موسم سره یا غوخه فرق دغه سره څه ارتباط نه لري او چې کوم په خصنه دی وکړي ډډ غومبره منځ ته دا وایرل مرزي ده او دا تداوی نه لري کله کله مونږه انټي بایوټیک د سیکنډري د ثانوي بکتریا د لپاره ورکولې شو او دا دغه سره فرق لري د جاغور سره او بل پښتنه چې خالد احمد نورزی صاحب وکړه چې د غوګ نوی ناراضي نو اکثر غوګ هم د بدن یو برخه ده هغه وخت کې وینه راتلی شي چې کله دا میکروبي شي اوس پښتنه دا ده چې دا کله میکروبي کیږي کله کله د بیرون طرف نه هم یو میکروب ورتلی شي د دې بیرون غوږ د طرف نه او کله کله اکثر په ماشومانو کې کله چې زکام وشي یا ستونی خراب شي مونږ ورته استاشن ټیوب یا استاشن نل ویو چې هغه د پوزې نه ډایرکټ تللی دی مستقیما تللی غوږ ته د غوږ منځنی غوږ ته نو اکثر چې په ماشومانو کې دا د غوږ نه وینه راځي یا نه وینه راځي څوک ولا پیپوي نو دا اکثر هغه ماشومان کی چې هغه حساسیت یا سونه خرابيږي یا زکام ډیر کیږي نو ډیر چانس شته چې د استاشن ټیوب یا د استاشن نل د لارې لاشي وخت او غوږ کې میکروب رامست کی اولته د ستنی سوري عمر یا ډیر کوچنی سوري په دې غوږ په پرده کې کیږي نو دغه خپله چې زخمی کیږي وینه برازي بیا وینه بیرون غوږ ته راوځي نو دغه خپل تداوی دا وایي چې د وبونه بچي او انټوبیټیک او دغه شینه استعمال شي او هغه شینه مشمون ته ورنکول شي چې زکام او دغه شینه ورته پیدا شي. بل په خصنه دا و چې ستونی کې خوراک نه ختل نو دا د چاغور سره کوم ارتباط نه لري، دا مختلف عوامل لري. کله کله مخکې مونږ واضح کړ چې ټانسل کله کله دومره غټي شي چې دا غې د وجه هم ستونی کې خوراک کې دی شي چې په سختۍ تیر شي ونخلي، یا دا مری چې کوم د خولې نه تللی د معدې پورې کله کله دی کې یو تنګوالی منځته راځي، یو غوښه منځته راځي، د هغې وجه هم کېدی شي. نو دا باید د معدې ډاکټر سره دغه سره هم مشوره وکولی شي چې آیا دا د معدې وجه ده که د ستوني وجه ده.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه ډاکټر صاحب نور.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې د غوږ پوزی او ستونی متخصص ډاکټر نور افضل نور میلمه ده او مونږ له اوریدونکو نه هم پوښتنې اخلو. د اوس دوه نور اوریدونکو هم په لاین کې دي، خو لاغه مخکې زه غواړم له ډاکټر صاحب نور نه خپلې و پوښتنه وکم. مونږ مخکې ژمنه کړې و چې اوریدونکو ته به په دې اړه معلومات ورکو. ډاکټر صاحب، د جاغور چې تاسو وایي چې لویږي او دا غیر طبیعي ده، یعنی له طبیعي حالت نه وځي چې لویږي، په کومو دلایلو لویږي جاغور؟ یا امدا تایرایډ غوډه؟
بالکل تکل سے خوب پختنه ده. تکل سے ابدا په دوه حالاتو کې د خپل طبي حالت یا نارمل حالت نه لویږي، یعنی په ساده سره کو یو کله کله د خپل جاغور چې کوم غوډه ده یا تایرایډ غوډه ده، کله د خپل نارمل حالت نه کم کار کوي، یعنی نشي کولای چې خپل هغه خپل وظیفه د دې وظیفه غا تایروکسین یا هورمونونه جوړول دي، دا په خپل اندازه باندې کار نشي کولای، یعنی لټه شي نشي کولای په خپل اندازه. نو دا کوشش کوي چې دا دغه تایروکسین بدن ته دغه کی دا تایروکسین خپل بدن ته افراز کی. او کله کله یو دا حالت، بل حالت کله کله دا د خپل حالت نه په زیات اندازه کار او فعالیت کوي، نو په دغه حالت کې هم دا غوډه غټیږي. بیا د دې مختلف عوامل دي چې دا کله کار نشي کولای، ولی نشي کولای، کوم عوامل دي چې د دې د وجه دا خپل اندازه کار نشي کولای، یا کوم عوامل دي چې د خپل اندازې نه دا زیات کار کوي؟ نو د دې خپل به عوامل خپل مرزونه دي. نو که تاسو غواړئ چې اوسې تشریح کوم، یا
وروسته به ډاکټر صاحب بیا هم خبرې وکړو، په دې باندې به هم خبرې وکړو چې له ځینو کسانو نه مونږ اوریدلی دي چې وایي په اوبو کې چې آیودین کم وي، دا هم د جاغور د لویدو باعث کیږي. په دې اړه به هم بیا معلومات راکوي چې دا د جاغور لویدل هماغه د تایرایډ د غدې لویدل دي، او که د آیودین کمښت په اوبو کې نور عوامل لري. خو اوس اوریدونکي لرو چې منتظر دي، مهرباني وکړئ د ازادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، لومړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
السلام علیکم احمد تکل صاحب، اوسمان د هلمند
څخه. مهرباني وکړئ، څه ویل لرئ خبرونه ته خراغ لست؟
بل ډاکټر صاحب څنګه کوئ؟ زما ورور دی، دا غواړي نوونه کوي، دا ډیر وخت کې د رژیم رئیس ایته وایي چې مونږ د روپی د پرشکارې مونږ ولا کولې خصو مرخم چې درته بیانونه شروع کینو، نه پوهیږي چې دا واسه یو شی ول بدل دی، خیره نیول دا یا پرول کټو ته کی، او دا د سلار زلا ته جوړ شو مونږ ناریانه چې څنګه درملنه وکړو، کله یو شسان لا راوښی چې یاد دوار لا یاد د پرشکارې د لا یاد واش پرول چې دا وژنه پرول کې یاد عملیات لا یاد نور ځان یو ښه سم واضح لاره راوښي چې هم سم کار وکړي، هم ښه مصرف پرونه لګېږي، او که د ټلیفون له لارې دا جواب راکړي نو ډېر به ښه وي، ځکه چې پر رسنیو خو نه اورېده کېږي تر راډیو.
ما ستاسو نوم ډېر ښه ونه اورېده، که ډاکټر صاحب اورېدلی وي که یو بیا ځان په لوړ غږ معرفي کوي. چې اسامه ډېر اله د خبرونه میلمه به حتمن ستاسو پوښتنه یادداشت کړی وي. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام.
تاسو ستاسو نو قدر ور میلمانه ته نیکې له احترامات ورنکوم.
خرغلس
خلصاب مننه چې موږ ته وخت راکړي. ستاسو د ایمه اوریدونکو یو همکار حاجی توخی مده زابل ولایت شاجول ولسوالی.
حاجی صاحب خبرونه ته یو ځل بیا خرغلاست، مهرباني وکي.
مننه ډیر ښه موضوع انتخاب کړی ده. زما له محترم ډاکټر صاحب زړه پسنه ده. سیز ما عمر تقریبا 18 کاله ده، خو غوږونه مې بس 2-3 ده درانه دي، اندېښنه په اروم. بیا یو ډاکټر صاحب ته ورنم د غوږو هغه تمام ده، غوږونه که چیرې خرن یې را پرې مې زغه شو کاتول نه دا خرن نه دي کار م په لره، که چیرې د ترمنځلو هڅه وکړې نور هم خرابېږي. نو زما له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا دا د ترمنځ ټوب اثر ده یو بل اثر پکې ده؟ نو که چیرې موږ ته په دې هکله جواب راکړي، خو موږ رادیو نه سو اورېدای. هیله لرم چې زموږ ټلیفون نه سي قطع شي. زه دا پوښتنه
سمه ده
حاجی صاحب، لاره وارم رادیو خو به تړلې ده.
سمه ده حاجی صاحب، تاسو اوسې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب وایي، خو له هغه مخکې زم یو پوښتنه لرم. دا حاجی صاحب توخی تاسو نه چې ستاسو جاغور خو نه دی لوی، بيخي عادي نارمل فعالیت کوي، ځکه چې د خبرونې اصلي موضوع هغه د جاغور یا د تایرایډ د غدې موضوع ده.
نه بالکل ما جاغور نشته، هیڅ نه لوی شوی ده، نه جاغور په مرض باندې اخته یم، خو یوازې د غوږو مشکل لرم.
خدای مو نور روغتیا هم در په برخه کړه. یو بل اوریدونکی هم اخلو، تاسو را سره وسی ډاکټر صاحب پوښتنو ته ځوابونه وایي. یو بل اوریدونکی اخلو، بیا به د ډاکټر صاحب خبرې واورو، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
السلام علیکم، عاطف الله عمران ما د کابل څخه تاسو سره پاړی کوم.
وعلیکم السلام درنو. وعلیکم السلام،
تاسو درنو اوریدونکو ډاکټر صاحب ته سلامونه. ډاکټر صاحب نظما پښتنه دا چې داسې وخت زه لږ داسې تکلیف مې د لوړ فشار درلودو، ګرچې زما فشار پخوا ټیټ و، خو څه وخت کېږي فشار مې لوړېږي چې لوړ ارتفاع ته خېږم، دغه وخت کې را باندې سرګنګسیت راځي، او داسې په ګڼه ګوڼه یا په ګرمۍ کې دا زړه ټکان مې زیاده 125 ته رسېږي. بیا مې د ټي سچ معاینات وکړه، هغې کې اوویل چې تاسو 0.08 دغه اندازه دغه ټي سچ معایناتو کې دغه ریزلټ وو. نو بیا یې وویل چې تاسو د تایرایډ هایپر تایرویډیزم لرئ، نو دوه رقم دوایانې مال راکړي، یو د انډرال چې د فشار لپاره لوړ فشار لپاره دي، یو د کاربیمازول دوا ده. آیا نور څه هم ضرورت شته ده؟ آیا زه آیوډین واخلم وانخلم؟ چون داسې ویل کېږي چې په دغه حالت کې تاسو باید آیوډین وانخلئ، نو ډاکټر صاحب که چېرته د څه رهنمایي وي، څه لارښوونه وي چې راته وي کې په دغه اړه.
مننه عمران صاحب. ډاکټر صاحب تاسو له دوی نه یا له حاجي صاحب توخی یا اسامه هم فکر کوم تر اوسه پورې لا په لاین کې را سره دی، له دوی نه څه پوښتنې کلرئ چې بیا وروسته د هغو پوښتنو ته ځوابونه ووایاست؟
تکل صاحب ما د دوی پوښتنې واخیستې.
ښه سمه ده، نو بیا مهرباني وکړئ.
مهرباني د توخی صاحب له اول دغه ورکو جواب ورکو. دوی چې مشکل دی چې درادو مشکل دی، او بل ټلیفون کې زه کولای شم چې دا جواب دغه کوم. نو توخی صاحب لازما جواب دا دی چې دا د اوریدلو کموالی لري، هیرنګ لاس چې ورته وي، او د دې عمر 18 کاله دی. نو دې کوم ډاکټر صاحب لیدل هم دی، دغه ډاکټر صاحب خبره بالکل سمه ده. اکثره دا ایج وایز چې موږ ورته د عمر زیاتوالي د وجه وایو،
په دې کې دا د پساده سلاو ویو چې په دې کې دا د غوګونو رګونه کمزوري کیږي. بیا جیسے بیا مریض صدا چې کیږي چې مریض خبره او خبره ورته راځي خو پوهیږي بینا تشخیص او تفریقی تشخیص سخت شي. نو په دې کې بعضی ټانه کې دي یا ملټي ویټامین دغه شین نه دي دغه ورکول کیږي. کچیر ته دې سره फायदा کیږي خو خبره ده او کچیر ته دې سره फायदा ونه شو او د مریض په کمیونیکیشن او په خبرو کې ډیره مسله پیدا کیږي نو بیا هیرنګ ایډ یا د سماعت یا د اوریدو آله اجي سیب ته پکار چې په یو غو کې کیږي. بس عمر دا د انسان فطرت دا سیدا چې د سلوي خو عمر اوړي نو دا په ټول سیستمونه ضعیف کیږي سترګې به ضعیف کیږي غوګونه به ضعیف کیږي. صرف بس دې واحد حل دا دی چې دا کچې ته ډیر پازابي او کمیونیکیشن او دغه کې مشکلی په خبرو کې نو دا به بیا یو انا خلی او غو کې به دي. او بل خبره اسامه صاحب وکړه چې زما کم مشوم دی رور مې دی غوګونه نوونه تی راځي پیپ تی راځي خشي بیا خرابيږي نو او دا دوی سره کیږي نه کیږي. نو اول خو ما مخکنه یادونه کړې و هغه لاري چې دا غي د لاري اکثر د منځني غو کې د میکروب پیدا کیږي چې دا نهونه راځي هغه لاري چې منځني غو کې میکروب جی باید دغه کې احتیاط وشي. کله چې د دې رور د سروینځي غو غو کې باید غوړ مالوچ کیږي او به د نن لاړی نشي. یو خبره دویمه خبره دا ده چې اکثرا کچیرته د زکام کیږي نو چانس بیا ډیر زیات دی چې دا غوږ بیا میکروب شي. نو کوشش دې دا وکړي چې اول هغه شین نظر وساتي چې زکام نه بشي. که بیا هم زکام کېده باید دا د زکام ګولې په وخت باندې استعمال کړي. او دویمه خبره دا وکړي چې درته بدوی باندې خکېږي که نه خکېږي. کچیرته اډوکه تور شوی نه په ساده استلاب وی اډوکه میکروب شوی نه نو دا په دوی سره خکېږي. کچیرته اډوکه تور شوی وی بوی پیدا کړی دینونه نو بیا دا عملیات غواړي. هغه برخه د اډوکه چې هغه تور شوی میکروب شوی هغه به دوی سره ډیر ریسپانس او جواب نه وي دا بیا باید عملیات شي. دا به بیا په کوم حالت کې معلومیږي چې دا غوږ اډوکه تور شوی دی دا به سیټی سکین وکي. سیټی سکین کې به معلومیږي چې آیا د غوږ اډوکه تور شوی دی که نه دی تور شوی. کچیرته تور شوی نو دې ته بیا عملیات لازمی دی ځکه که عملیات ونی شي دغه میکروب پاس به دماغو ته ځي بیا دماغو کې مرض منځته راوړي. او بل اټیکولا عمران صاحب ویلې چې زما ټی سیچ لیول 0.08 دی د دې ترشتیم هایپر تایرایډیزم وای یعنی تایرایډ غدا د خپل حالت نه زیات کار کوي. کوم دوی چې دې ته ورکول شوی دا انډرال او کاربیمازول دا دې ته مناسب دوی دا ایودین هغه وخت کې مونږ ورکولای شو چې کله هایپو تایرایډیزم کله چې هایپو د دې هایپر تایرایډیزم دې ته ایودین نه دی پکار. ایودین په ځای د دې چې فائدو کې نقصان کوي نو بیا غا ډاکټر خپل قضاوت کوي چې دوی ته کاربیمازول د ورځې 100 ګولې ورکړي. کله کله دوه ګولې درې وخت ورکول کیږي کله درې وخت ورکول کیږي کله یو درې وخت ورکول کیږي دا بیا تعقیبیږي. کم از کم دا باید یو میاشت دوه د دوی استعمال کی دا د ټی سیچ لیول دا باید چې بیا معلوم کی. کچیر ته د ټی سیچ لیول د دې نارمل حالت ته راتله نو دا کاربیمازول ګولې په دې باندې بیا کمیږي. دا ډاکټر صاحب چې کوم دوی دی ته شروع کړی دا امدا مناسبه دوی دا او دا بهترینه دوی دا نور د دې سره اضافي څه شپه کار نه لري.
ډیره زیاته مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د ځان غالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما وځه ځادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري نو اوریدونکو بیا هم لرو چې په انتظار دی خو دلته پښتني ډيري دي ډاکټر صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه چې تاسو هم یادونه وکړه او عمران صاحب هم خپل پښتنه کې ویلې چې ډاکټر ورته ویلې دي چې له حد زیات فعالیت کړی هم دی تایرایډ او تاسو هم ویلې چې ځینې وخت دغه اراز هغه محل پیښیږي چې د تایرایډ غده له حد زیات فعالیت وکړي نو د دې غدې فعالیت د انسان په خپل واک او اختیار کې ده او که دا یو خود په خپل کار کوي خودکار کار دی د دوی اوتومات بیل دی چې انسان پکې دخیل وي خپل فعالیت زیاتوي او کموي
بالکل خپ خصنه دا تکل شي یعنی مطلب ستاسو هدف د خوراک نه وی کنه چې هغه خوراکونه به چې کوشینو کې دې شي دغه خدا خپل نارمل حالت نه زیات کار شروع کی خدا د چنه ده دا د انسان په وخت کې نه ده دا بعضی مرزونه دي چې دا هغه د وجه د منست راځي کله کله د یو مرزي چې هغه ګریوس ډیزیز په نوم باندې دی د دې سبب اټو امیون دی یعنی خپل د دې بدن کې خپل انټي باډي د دې په مقابل کې جوړیږي او دې ته امر کوي چې بس فعالیت ډیر کا کله کله دا خودکار دی دا د انسان په وس خبره نه ده او کله کله بعضی کانجنیټل شکل باندې هم د دې غدي فعالیت زیات وی کله کله خدای نه خواسته بعضی کینسرونه دي د دې غدي درې سلور پنځه قسمه کینسرونه دي دا هغه د وجم د دې غدي دا فعالیت زیاتیږي او بل مهم شی پیچوټری ګلین یا نخامیه غوډه چې دغه په دماغ کې ده نو دا ټی سچ تایرایډ سټیمولیټینګ هورمون افرازیږي د نخامیه غوډي په واسطه چې کم دماغ کې ده کله کله د نخامیه غوډي مرزونه منست راځي نو بیا د دې جاغور غوډي ته امر کوي چې ته دا دغه زیات کا دا فعالیت زیات کا نو کله کله د نخامیه غوډي د مرز د وجه هم د منست راځي او بعضی مرزونه د مخ یادونه ک ګریوس ډیزیز هغه اټوامیون لکه مونږ یو ساده مثال ورکو روماتیزم بعضی خلکو چې د دې دوی نشته اټوامیون هغه خپل وجود د دې په مقابل کې او عکس العمل خي دغه په مقابل کې بیا د فعالیت زیاتای نو دا د انسان په اختیار کې نه ده تکل شي
ډیر زیات مننه لکه د طبي مصطلحات په ځای باندې د دې طبي مصطلحاتو په ځای باندې مخصن ک انګریزي او نور غیر پښتو یا غیر افغاني مصطلحات کاروي چې څوک نه پیپويږي نو خدای چې د دې لپاره چې اوریدونکي ستاسو په عامه ولسی ژبه باندې پوشي لکه یا ساده کوي او یا تشریح کوي دا زموږ هیله ده مننه یو بل پښتنه چې مخکې یادونه وشوه کورم ودان یو بل مسله چې مخکې یادونه وشوه د آیودین مسله ده مونږ اکثرا ګورو چې په مالګو کې د آیودین د کمښتو زیاتوالی یادونه کیږي یا ځینې مالګې دي چې شرکتونه پیلي کې چې په دې کې آیودین شته او ځینې شرکتونه وایي چې په دې کې نشته او د جاغور په مسله کې مخکې د یو اوریدونکي هم دا یادونه وکړه چې د آیودین کمواله یو تاسو هم په خپلو خبرو کې ویلي آیودین څومره مهم او اساسي عنصر دی د تایرایډ په کنټرول په عادي حالت کې ساتنه او یا په لویدو کې
آیودین ډیر مهم جز دی د تایروکسین یعنی چې تایرایډ یا جاغور چې کومه غده ده هغه چې کومه مایع یا هورمون افرازي دغه هورمون د آیودین برخه ده یعنی یو جز آیودین دی د دې هورمون کچیرته آیودین نه دغه هورمون نه جوړیږي یعنی تایرایډ یا جاغور خپل وظیفه نشي اجرا کولای او تاسو ذکر وکړه چې په بعضی مالګو باندې تایرودین لیکل شوی نو بعضی منطقي دي یا بعضی مقاماتي چې الته په طبي شکل په ځمکه کې آیودین کم وي چې په ځمکه کې آیودین کم وي نو دا بیا په
سبزیجاتو کې میوجاتو کې په دغه کې بیا آیوډین کم وي، نو دغه خلک بیا د آیوډین د ډیفیشنسی یا کمښت سره مخامخ کیږي. نو چې د دې کمښت سره مخامخ شي، هلته به جاغور یا تایرایډ غده هارمون یا خپل چې کم مایع د جوړیږي، ځکه آیوډین پکې نشته، نو دغه مایع به بیا نه جوړیږي. نو بیا دې ته ضرور دی چې دا بیا بیرون نه آیوډین واخلي، یا د مالګې په شکل کې چې دا بازارونو کې خرڅیږي آیوډین، او که آیوډین کموالی نو دغه خلک به بیا آیوډین ډیفیشنسی سره، یعنی د آیوډین ډیفیشنسی ګایټر، یعنی د آیوډین کموالی جاغور سره مخامخ کیږي.
مننه. د افغانستان ځینې سیمې دي ډاکټر صاحب چې په هغو کې خلک، یعنی ډېره فیصدي د خلکو یې جاغور لري. دا به حتما پدا ورسته چې خبرونه تر پای پورې لګي دقیقې پاتې دي او دونکو هم لرو، نو که په خبرو کې لګ اشاره ورته وکړي چې د دې علت سره زه جلا پښتنه نه کوم ځکه چې وخت کم دی، او دونکو راخلو ګورو چې دوی څه وایي. بلې مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. ها فکر کوم چې لدې اوریدونکو سره خو زمونږ اړیکه ښه وایي چې زما همکار وایي چې نور اوریدونکو تر اوسه پورې نشته. نو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب د آیوډین د سیمو مسله کې یادونه وکړي، او د اوبو مسله چې څومره مهمه ده په دې کې.
بالکل تکل صاحب، بعضې سیمې دي چې موږ ته بعضې ناروغان راځي د خاص سیمونه چې دا تکلیف ډېر لري، او سبب هم دغه هایپوتایرایډیزم یا د جاغور یا د تایرایډ غدي فعالیت کمواله چې دغه په نتیجه کې بیا جاغور پیدا کیږي. بعضې سیمې دي چې مثال په توګه زه یاد کوم لکه د کامه ده، کونړ ده، یا بعضې نور سیمې په بلغمان کې بعضې که تاسو اورېدلې مې د بې ادبي د مافي وي دا کامې بیړه کنه، نو دا بیړه مطلب دا نه دی چې دا بیړه دی، دغلته د دوی آیوډین کم دی، او د دوی هغه جاغور غوده هارمون نشي تولیدولی بغیر د آیوډین نه. نو دغه خلک بیا ډېر سستي، بیا خپل ډېر کاهلي، خپل کار سرته نشي رسولی. لکه موږ مخکې وویلې که چېر دا د دې وظیفه تایروکسین جوړول، او تایروکسین وظیفه دا ده چې دا خوراک په انرژي بدل کړي په ساده اصطلاح. نو که چې یو چا کې انرژي نه وي، خوراک او انرژي په کې نه وي، لکه موږ انګلیسي اصطلاح رو انرژي مین پاور ټو ورک، یعنی مطلب انرژي سمانه د کار کولو قابلیت ته انرژي او دغه وای. نو دغه بعض منطقي دي چې هغه خلک چې آیوډین پکې کم وي، موږ زمونږ به دې ته توصیه یې باید چې دا د دې اوبو کې آیوډین کم وي. نو چې اوبو کې آیوډین کم وي، خامخا ځمکه به ترې کم وي، او بیا په سبزیجاتو میوجاتو دغه کې آیوډین کمیږي. د دې د وجې بیا د دوی د جاغور غوده غټیږي، او د غټوالي د وجې دوی ته هایپوتایرایډیزم، لکه یو ورور وویل چې ما ته هایپر تایرایډیزم دی، بیا هایپوتایرایډیزم دوی ته پیدا کیږي. نو مخکې د دې نه چې دوی ته موږ آیوډین توصیه کوو، دوی ته موږ تایروکسین توصیه کوو، یعنی کومه دا غوده چې تایروکسین جوړوي د آیوډین د کموالي د وجې نشي جوړولی، بیا موږ بیرون نه تایروکسین هغې پورې ورکوو چې کله د دې د غوده فعالیت شروع کړي. نو دغه منطقي دي چې د دې د وجې دغه خلک ورسره مخ کیږي. دوی ته زمونږ بیا توصیه دی چې باید د بیرون نه دوی آیوډین واخلي چې د دوی د هورمون او د برابر شي، او د تایرایډ یا جاغور غدۍ خپل فعالیت په صحیح ډول تشکیل کې سرته ورسوي.
مننه. فکر کوم نور اوریدونکو هم لرو، مګر نشو راخستلی په دې خاطر چې د خبرونې تر پای پورې یوازې محدودې دقیقې پاتې دي، او غواړم چې د ډاکټر صاحب متمرکزې پوښتنې ورسره مطرح کړم او ځوابونه ترې واورو. ډاکټر صاحب، د آیوډین مسله چې یاد شوله، نو لطفا دې ته هم ځواب ووایاس چې آیا سیمه ییز چارواکي ښاروالۍ د اوبو په سرچینو کې آیوډین ګډولی شي، داسې یو امکان شته؟
بالکل ښه پوښتنه ده تکل صاحب. بالکل، لکه موږ چې د اوبو سکو د منرال واټر یا منرالي اوبه چې وایي، دغه کې منرالونه اچول کیږي. دوی کولای شي چې
دغه بی اوبو سره ایوډین دغه کې یو ځای کې او دغه خلکو ته یو توصیه ورکړي چې هغه مال کې چې ایوډین ولري هغه باید وخوري او بل په دغه اوبو کې چې کوم د دې د پټي او کښت په اوبو کې به شي دغه کې ایوډین یو ځای کې چې تر څو ځمکه ته لاړ شي او ځمکه نه چې کوم فصل او دغه تولیدیږي باید چې دغه فصل ته لاړ شي او دوی خوراک سره د دوی هغه ایوډین په خپل پوره شي او دې ته یو اویرنس او توصیه هم پکړ دغه خلکو ته چې باید دوی هغه خوراک یا دغه چې هغه ایوډین ولري باید په زیاته اندازه استفاده کی ترسو د دغه ایوډین د کموالی سره مخامخ نشي. د حکومت پکې رول ډیر لازمی دی، حکومت باید چې دغه کې اقدامات وکړي.
مننه. او ځینې وختونه د سیوی ډاکټر صاحب چې جاغور تر حد زیات لویږي په ځینو کسانو کې ملیدلې دي، لکه تاسو چې یادونه وکړه د ځینو سیمو خاصو ځنګړو سیمو خلک چې د تاسو په وینا په سیمو کې د ایودین کمښت شته، ملیدلې دي چې دغه جاغور له حد زیات لویږي. نو بیا که دوی وجود ته ایودین ورسیږي، دا بیرته د جاغور ورکی کیږي که جاغور په خپل حال پاتې کیږي؟
بالکل خو پښتنه دا تکل سیب. نو کچیر ته جاغور ناډیول یعنی غوټه په دې غوده کې نه جوړی شوی، نو کېدای شي چې د دوا سره کچیر ته دا جاغور هایپوتایرایډیزم یعنی خپل فعالیت ډیر نشي کولای یا هایپرتایرایډیزم خپل فعالیت زیات کوي، نو دې لپاره خپل مختلف دواګانې دي. کچیر ته ناډیولونه یا غوټه پکې نه جوړ شوی ممکن چې دا خپل نارمل حالت ته راشي، خو کچیر ته دې کې غوټه او ناډیولونه جوړ شوی نو بیا دا دوی مونږ صرف دې لپاره ورکو چې د دوی دا د تایرایډ چې کوم فنکشن ټیسټونه دي د جاغور ټیسټونه دي هغه باید مونږ نارمل حالت ته راوړو او بیا عملیات له برابر کو. کچیرته ناډیولونه وي او بیا یا دومره غټ شوی چې داغه په سان علی باندې یعنی تنفس کې ورته مشکلات پیدا کیږي، بعضی وخت خوراک نشي کولای، بعضی وخت ساتنګي ډیر مشکلات ول پیدا کیږي، نو بیا دغه وخت کې بیا عملیات ضرور دي. کچیرته دوی نو سره نارمل حالت تم راغه او دا جاغور د منځ لاندړ یا ختم نشو او ډیر زیات غټو او مریض ته تنفسي مشکلات دا پیدا کړن، دا بیا عملیات غواړي او ډیر احتیاط غواړي. ځکه دا
عملیات ډاکټر صاحب کړي عملیات په باب کړي عملیات په باب لګنور جزئیات راکړي چې دا عملیات ډیر خطرناک حساس عملیات دي او کنا ساده په هر ځای کې کیدای شي، بلدا چې څوک یې کولای شي په کلینیکونو کې کیږي، په لویو روغتونونو کې کیږي، یعنی څوک صلاحیت د دې عملیات لري؟
خو پښتنه دا جاغور عملیات ډیر حساس عملیات دي، دا ساده او بسيط عملیات نه دي، هغه په دې وجبانی چې دا ډیر واسکولر یعنی د وینې غنی دي، یعنی دومره رګونه د وینې ورغلي دي چې په ټولو غدو کې د ټول وجود کې دې ته ډیر زیات د وینې رګونه ورغلي دي او دا ډیر احتیاط غواړي. یو خو اکثر مریضان د خونریزې د وجه چې ډیر زیات قابل او سکلفل یا مهارت ماهر ډاکټر نه وي نو مریض تنه خرابې دي شي، او بل دا په مجهز سنټر کې باید وشي چې الته ټول ټیم موجود وي، د داخلي ډاکټر موجود وي، اندوکرینالوجست یعنی د دغه غدي چې خپل ډاکټر دا موجودي، جراح موجودي، دا ټیم باید موجودي. دا ډیر حساس عملیات ته یو خدای د خونریزي ډیر زیات خونریزي ورکړي. دوی ما خبره پکې دا ده چې دې کې ډیر واره واره رګونه لکه مم مخکې ویل چې دا وایس باکس یا حنجره ام دی سره سنکی عصبي رګونه تللی دي حنجرې ته داخل شوې دي د اواز پردو ته، نو کچیرته هغه ډیر نازک رګونه دي چې هغه په سترګو باندې ډیر په سختۍ سره لیدل کیږي. کچیر ته هغه ته توجه ونشي، کچیر ته یو رګ وای شي نو مریض به د ټول عمر لپاره اواز خفي، اواز به نه راوځي، ځکه هغه کوم د اواز پردې نه چې رګ تللی دی هغه فل.
فکر کوم چې له ډاکټر صاحب نور سره زمونږ اړیکه پرې شوله، نو اوس تقریبا د خبرونې د پای ثانیو ته هم را رسیدلی یو. قدرمن اوریدونکو، لومړی خو زه غواړم له د خبرونې له میلمه د غوږ پوزې او ستونی له متخصص ډاکټر نور افضل نور نه مننه وکم چې د خبرونې ترغه ایستاسو پوښتنو ته ځوابونه وویلې، او له تاسو هم قدرمن اوریدونکو ډیره زیاته مننه چې راغلی په خبرونه کې مو برخه واخیسته.